السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د زمري یا اسد 22 د اگست میاشتې 14. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوې چې د پوینا دوه ملکیان برسیرن ټاپیان سوي. خو له سیمې یو شمېر نه تایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاتوي. ځینې ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او ازادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي راډیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره ډزې وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړی چې ګوندی پر مظاهرهچیانو دي ډزې سوي وي، خو د ښځو نننۍ مظاهره یې غیر قانوني وبلله. د بیسرحده خبرلانو ټولنه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلې دي. د بیسرحده خبرلانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یو نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول، ویلي چې تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبرلانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي، چې په سلو کې 80 ښځینه خبرلانې بدندې سی وی دی. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې پسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلولو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې سوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له وخت څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی، لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمن سوي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. په مونچنیګرو کې یوه وسلول سړي لس کسان په ډزو وژلي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 6 کسان ټپیان سوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې نن بیا 14 سوې ده. دغه راز د موټروزو ښځو پر یوه لاریون وسلولو طالبانو ډزې کړي. په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر 40 کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او تر پایه د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیا ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دی ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی وو، لا هم په روغتون کې بستر دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د لوبو له میدانه او تاندې تاندې
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمېر موترزو شوزو د هغه څه په وړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیضي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلي دي. لاریون والی ښځې وایي چې طالبانو تیر یوه کال کې له افغان نجونو او ښځو د دوی ټولو حقونه اخیستي، خو دوی خبرداری ورکوي چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره به آرامي پاتې نه سي. جزئیات په دې راپور کې.
له یوې اوږدې مودې ځنډ وروسته د کابل پر سړکونو او واټونو د موترزه نجونو او ښځو د اعتراض غږونه. کار نان ازادي شعار دی او وایي د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا له افغان نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند بولي مخالفت لري او پر ضد یې غږ پورته کوي. د معترضو له ډلې یوه جولیا پارسي ازادي راډیو ته
نوروز موږ د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په مناسبت اعتراض درلود چې له نږدې سلو تنو زیات و. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي یې بند کړل، ښځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو ان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک پاڼه ژوندی خپراو چیرې چې د ډز غوږونه هم اورېدل کیږي. خود طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور به ازادي رادیو ته وویل چې دوی په چا ډزې نه دي کړي او پر لاریون کوونکو د ډزو مسله رد کړه. معترضه لیلا بسیم وایي نه یوازې دا چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي، بلکې سپکې سپورې هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایي ډزو سره خورې ورې کړې، ډزې به په کاڼو لګېدلې، په موږ به یې په څر کې را پرېوتل. یو یو عسکر به موږ ته ډېرې سپکې سپورې ویلې، موږ یې پرې نه ښودو.
معترضه میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره د خپلې مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولي چې په خپلو سترګو په افغانستان کې د نجونو او ښوونځیو حقونو وضعیت ګوري، ولې لاس تر زنې ناست دي.
ومردل چې په کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړی سوی دی. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ لغړې همیرا علیزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه ده جګ کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولی سي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ږغ پورته سي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، میرمن همیرا علیزی، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره سي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی. که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ وجه دوی نه مانی. د اصلن دا خبره د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې ښځه د کوره ووځي دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه اعتراضو کې خبرې کوو، خلک سپینجری ټوله علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مبندوي، وارې کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیرا علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي. دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې وه د دشت برچی خواته چاودنه سوې وه. اکثره چاودنې هم د شپږمې نایي خواته، یعنی د شپږمې حوزې خواته اکثرا چاودنې وه کیږي په دا څو وختو کې. خامخا چې دوی زما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې. مخته تر عاشورا هم چاودنې ډېرې وه. په عاشورا په ورځ دوی ټوله انتنونې قطع کړه، ټوله سیګنالونه قطع سوه. خو سر دا هغه هم بیا هم هغه دی بیا هم نن په تازگی چاودنه وسه دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي.
د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي همیرا علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه دغه راز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونه کولې. په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوې دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای شوی دی. بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوې ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید.
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامي ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف. بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیز پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیه تمام شو په ناکامۍ پای ته ورسید. والیس د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورځپاڼې سره مرکه کې چې نن شنبه خبره شوې ویلي، موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو. امنیت، اقتصادي پراختیا، ښوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماتې مو وخوړه. د برېټانیا د دفاع وزیر زیاته کړي تاریخ دا ښودلی و چې له افغانستان د لویدیز له وتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي. د والیس په خبره موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرېښودل او افغانستان مطالبانو ته په لاس ورکړ او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نه غوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي. بن والیس په خپله مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي، که یې نه غوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل؟ اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، د برېټانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو. هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي. کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته متی الله شهاب وایي له افغانستان د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی.
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتل وو. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري، د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته دوی لاسرسی نه لري، کار نه لري، د تحصیل حق نه لري. څنګه موږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل؟
موږ په هر برخه کې تاوان کو، کغه په سیاسي، کغه په اقتصادي، کغه ټولنیزي، کغه دیموکراسي او د ټولو بخښنو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو، هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلودل، هغه په سین باندې لاو شو.
د دې وړاندې یو شمېر امریکایي لوړ پوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پایلې د عمل ناکام وو چې څه یې غوښتل تر لاسه یې نه کړل. مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستانه د خپلو عسکرو د وستوننګ کړې او دا یې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطني کال لا پوره نه و چې د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور د ترهګرو لپاره امن په تنځای نه وي، د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو. په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لویه او مهمه ادعا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د د حقونو خوندیتوب، د بیان ازادي او له ترهګرۍ سره مبارزه وه چې ښکاري اوس مهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي.
نن کابل کې چاودنه سوي چې طالبان وایي دوه کسان پکې ټپیان سوي دي، خو نورې سرچینې د ټپیانو شمیر تر دې زیات شي.
په کابل کې د نن ورځې چاودنې د تلفاتو په اړه ضد او نقیص راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې چاودنه نن غرمې مهال شاوخوا لس بجې د کابل لویدیز دیارلسمې حوزې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامنځته شوې ده چې دوه ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه چاودنه کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بلې خوا بیا د پېښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه تلفات لري خود کرش میرو پاړی به خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلې دي. د کابل دغه سیمه لدی وړاندې هم د محرم په لس ورځو کې د چاودنو شاهده و چې د اگست په اوومه ملګرو ملتونو د یو راپور په خپرولو سره د کابل په غرب سیمه کې د رامنځته شوي او چاودنو له امله د مرګ ژوبل شمېر ان یو سلو شل کسه وخود. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اهل تشیع امنیت خوندي کړي. دغه شان تیرونی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی او ورسره څو ملګري هم د وی چاودنې له امله ووژل شول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د $150 میلیون مرستې اعلان کړی دی.
داسې مهال چې افغان نجونې او ښځې راکوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې حقونه تر پښو لاندې شوي او طبیعي چلند ورسره کیږي، د امریکا پراختیایي ادارې له افغان نجونو او ښځو سره $150 میلیون مرسته اعلان کړې ده. د یوسایډ لخوا د مرستو اعلان شوې ټوله بسته $150 میلیون ده چې 80 میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، $40 میلیونه یې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي، او پاتې $30 میلیونه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسایډ له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، او هغه ښځې چې پوهنتون ته همسي له ځورونې سره مخ دي. د امریکا پراختیایي ادارې دا ادعا هم کړې چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پراختیایي اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او ښځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی، او د هغو نجونو او ښځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو ښځو په خوندیتوب، په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خو داسې مهال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دي، دا مرستې به څه اغېز ولري؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچار مرستې کولای سي چې له ښځو سره ډېر کمک وکړي، کولای سي ښځې په همدې مسیر کې لا بریالۍ کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیان نړۍ تورنوي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پرېښي.
یو کال وسو چې د نجونو ښوونځي تړل سوي، ښځې له کار کولو منع سوي دي. ولې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولې دوی د افغان ښځو له حقونو دفاع نه کوي؟ ولې ټولو افغان ښځې له یاده ویستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکوو چې د افغان ښځو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکوو چې حق مو وخوړل سي، که په زور هم وسي خپل حق اخلو.
طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وړاندې افغان جونو خصوص زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوستونو د کار کولو حق درلود، خو له تېر یو کال راهیسې ډېرې د حقونو ترې اخیستل شوي دي.
او سم یو بهرنی مسئله، د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په نیویارک کې په یو برید کې سخت ټپي سو، لا هم په روغتون کې دی او ویندوی وایي چې شای لیوی سترګي به برخیسي. دا هم تفصیل
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمع پورست تر غرمی مخکی د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماتر شار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یو خبری غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادی ماتر نومیږي، 43 کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپور نوای رشدی چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی، لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدی ویندوی اندور وایلی تیرش په وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدی حالت معلوم نه دی، خو ممکن یو سترګه ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلي و چې سلمان رشدی روغتون ته تر رسول کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبي پرې شوی، ځیګر یې ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حملې انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یو چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپاهي پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتر په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتر په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې. اوس نور راپورونه راخلو. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلي وایي چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیسي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس بل تفصیلي راپور راخلو. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو، دغه راز د عشر او زکات له لارې برابروي. بلخوا په 2021 میلادي کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي و چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو د عوایدو راټولولو سیستم ته کتنه شوې ده.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانون او شرو زکات هغه معلومه تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. عشر او زکات د عوایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یوه دیني تګلاره هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشرو زکات راټولول دي. طالبان عشرو زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشرو زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د عشرو زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوی طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه میرمنین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علما تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشرو زکات راټولېږي. له دې ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملاماتوونکی دی.
که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وایي وهو ټکو مو وژنو مو. که طالبان ته عشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکې هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بېلابېلو سیمو کې یې له خلکو عشرو زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشر هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تېر یوه کال کې یې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤل ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد، شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تېر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرانس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې عادي ده. تر خو دای هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر 16 نور هم ورزیات شوي دي. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو 3 میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته یې جلا جلا $10 میلیون او 14 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات غازات نو د غازو د لارې څخه د غاز چونکی مش په ډالرو باندې پلورو
فخکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سر کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتې دي دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلي وو د افغانستان په 8 سلنه خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دي د 1400 کال د غبرګولي په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلي تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دویمه ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي خو طالبان بیا دا اداره دوي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې بلکې د کوکنارو کښتې هم منع اعلان کړی دی مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا آزادي راډیو ترلاسه کړی و په کې راغلی و تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.6 میلیونه ډالر د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.46 میلیونه ډالر 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه 1.6 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو دې پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدله کړي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري توګه رالویدلی دی دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده
ستاسو له پیغامونو
در محمد میرزما د هلمند ولایت تازرجو ته ولسوالی یم او درځي اوسېدونکي دلته مختلف شدي ما درته وویل چې د اوبو د خاص ډېر مشکل لرو نو که دا واره کې د امارت مشرانو ته خبر ورسوي زموږ پیغام تر ورسوي چې موږ ته د اوبو بندوبست وکړي او بل مې دا خبر کول چې دا باج خلک وایي چې مثلا د کومکونو چې دي دا په کار باندې باید وویشل شي صحیح دا کوم خلک چې کار کولی شي خو به کار کوي دا چې کار نشي کولی یا مایبینې یا وړندیانې دا به څه چمکي ورور دا به نو بېکار بیا نه ورکوي مرستې که څنګه
د خوست په ولایت کې ډېر حد نه زیات بارانونه کېږي او داسې ځایونه شته چې دغه اوس چارواکي په سترګې ویني چې دغه مطلب دا دوی نقصان لري او دوی غور نه پرې کوي او د چا کورونه مطلب د خطر سره مخامخ دي سړکونه د مختر خطر سره مخامخ دي مکتبونه وي څه وي د مرګ د سارې چې دوی په دا باندې غور وکړو خواهش کوم چې دغه دغه مخنیوی وکړو او دغه پلاټنه وکړو نه به دولت ته نقصان وي نه به خلک ته نقصان وي د چارې مخ ته کړل ډېر ضروري دي او د پایدامې د ریاست نه ډېر خواهش کوم د خوست د ولایت چې په داسې سړک باندې ډېر غاور وکړي د سړکې نه دا د وطن شته دي او د خلک د کور د پرا دي خلک استفاده ونه خولي بیا په داوست ننګړی اقتصادي حالات کې بیا نه جوړیږي او نه د جوړول توان شته د توسه سره د مو په فکر او بل د خوست په 4-5 کیلومتره کې استقامت لري د شمال د سیګی ته د تانای مسیر ټول لار د تانای ولسوالۍ په دغه پر نه خط یی دغه پال د خطر سره مخامخ دی ډیر په درناوی خوښت کوم چې دغه پلو دی او قسمت وبو خرابوي چې خراب شي دغه بیا ډیر د دولت هم نقصان پکې خلک هم ډیر نقصان دی دغه رنجر د پاره د خوځ د پیدا مینه د خوښت کوم ور چې دغه د اوس نه غام وخوري ډیر نه مندو به د میګه د طرفه خدای دا وکړي چې د مغه غور وي اقدام وکړي
من د مزار شریف خبره کوم درې میاشتې کیږي دغه مزار شریف کې اول نه هي کې منځکې سروي کړې ده خو تر اوسه فر هیڅ خلکو ته بعض خلکو ته شی مواد ورکړې دي بس نه دي ورکړې نو غواړم چې په دغه باندې دغه زموږ ژغ په ازادۍ راډیو کې نشر شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی چاکور ازادي رادیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چاپین سوي. خو له سیمې یو شمېر نه تایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنوه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاتوي. ځینې ښځو نن کابل کې د ډوډۍ کار او ازادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي رادیو ته استولې ده پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره ډزې وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافی ټاکور ازادي رادیو سره په خبرو کې دا رد کړی چې ګوندی پر مظاهرهچیانو دي ډزې سوي وي خو د ښځو نننۍ مظاهره غیر قانوني وبلله. د بیسترحد خبرلانو ټولنه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلې دي. د بیسترحد خبرلانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یو نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې تیر یو کال کې د افغانستان له 1540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبرلانې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي چې په سلو کې 6 ښځینه خبرلانې بيداندي سي وي دي. د پاکستان چارواکو د یو مشهور ټلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې فسخه کړ چې دغه ټلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم ټلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې 4 ورځې مخکې د دې ټلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې سوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له وخت څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هر کله کوم درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 سیالیو لړۍ روانه ده. درې لوبې شوې خو افغانستان په یوازي یو ګټلې. تاسو ولې افغانستان لومړی دوه لوبې وبایللې؟ په روانه خبرونه کې په لاملونو خبرې کوو.
زما پات باندې غټ لاملې کنډیشن او د افغان لوبغاړو نه بلتیا لاره میدانونو سره
چې دا به هم وایي چې افغان غرختون کې علي اکبر سخی چې شل ورځې وړاندې د پاکستان په کیټو غره کې مړ شوی جسد لا هم کورنۍ ته نه دی سپارل شوی.
خو متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم ټیمونه نه دي توانېدلي جسد ته لاسرسی وکړي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. په دې اړه به هم معلومات واوري له موږ سره پاتې شي. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 15 شل اوریزه سیالیو لړۍ روانه